السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین 2 بجې سوي د خبرونه تر 3 بجو ده او ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا ژمنده چې له افغانستان سره به مرستې کوي او افغان لوري د تړون لاسلیک ته خپل شرایط لري د ناامنیو په اړه هم راپورونه لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ایرانی چارواکو د پاکستان پولې ته نږدې له وسلوالو سره په نښته کې د دوی د 1200 سرحدي ساتونکو له قتل وروسته نن 14 تنه مخالف یاغیان په زندان کې اعدام کړل تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه اوري چې جمیله ظریف الولی
سر کې د څو مهمو خبرو سرټکي د غزنی چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په دې ولایت کې یوې غونډې ته نږدې چې حکومتي چارواکو هم ګډون پکې کړی و درې راکټه ولګېدل د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه وایي چې لا هم په هیواد کې د مدافع وکیلانو کموالی جدي ستونزه ده او د بلخ ولایت د پانتون لسګونه تنه فارغین شکایت کوي چې ډیپلومونه یې په وخت نه ورکول کیږي پوره خبرونه د غزنی چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په دې ولایت کې یوې غونډې ته نږدې چې حکومتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و درې راکټونه ولګېدل د غزنی ریوالي مرستیال محمد علي احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه په غزنی کې د اسلامي نړۍ د تمدن د پایتخت په حق لوه احمدي وایي په دې غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر عمر داودزی د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار او د بشر د قانونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر ګډون کړی و غزنی د روان لمریز کال د حمل میاشتې په څرلی رښتما نیټه د ایسس کوی اسلامي نړۍ د علمي او کلتوري سازمان لخوا په رسمي توګه د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه وپیژندل شو د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه وایي چې لا هم په هیواد کې د مدافع وکیلانو کموالی جدي ستونزه ده د دې ټولنې مسؤلینو نن په یوه غونډه کې وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې تورن کسان هیڅ مدافع وکیل نه لري د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د مدافع وکیلانو د نشټوالي په حق له خبرې کیږي بلکې مخکې تر دې هم د تورن کسانو لپاره د مدافع وکیلانو نشټوالی یو لوی ستونزه بلل کیده په ورته وخت کې په حقوقي چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار د مدافع وکیل موجودیت ضروری بولي او وایي چې پرته له مدافع وکیل نه هیڅ ډول محاکمه عادلانه نه ده د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ شمیر اوسیدونکو د دوه تنو عام افغانانو د وژونکو د عملینو د نیولو غوښتنه وکړه د مرکزی بغلان ولسوالۍ اوسیدونکو نن په یوه غونډه کې وویل چې تیر شپه د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو چې پلار او زوی و د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو دوی وایي چې په دې وروستیو کې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې نامنی ډیره شوې او امنیتي مسؤلینو یې وغوښتل چې دې مسلې ته پام وکړي خو د بغلان امنیتي مسؤلینو د دې ولایت د امنیت ټینګولو په حق له خلکو ته ډاډ ورکړ او روسای خبر همدا چې د بلخ ولایت د پنتون لسکونه تنه فارغین شکایت کوي چې ډیپلومونه په وخت نه ورکول کیږي دغه مسلینو ازادي راډیو ته وویل چې د فراغت شاوخوا 15 کله کیږي خو لای هم ډیپلومونه نه دي ترلاسه کړي او لم دې عمل او ځکار ګرځي خو د بلخ پنتون مشر مکمل لکوزی وویل چې ډیر شور به دغه فارغینو ته په نړیواله کچه ډیپلومونه ورکړل شي د بلخ دولتي پنتون شاوخوا 40 کله مخکې جوړ شوی چې دا پنتون د نړیواله پنتونونو غړي توپ هم لري دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنا قال کو زید درته وړاندې کوي
ایرانی چارواکو د پاکستان پولیس ته نږدې له وسلوالو سره نښته کې د دوی د 1200 سرحدي ساتونکو له قتل وروسته نن 14 تنه مخالف یاغیان په زندان کې اعدام کړل د سیستان بلوچستان ولایت لوی څارنوال محمد مرزی وویل دا 14 یاغیان چې د رژیم له مخالفو ډلو سره تړاو درلود نن سهار د زاهدان په زندان کې په دارو زړول شول د ایران دولتي خبري رانس اویل تیر شپه د ایران د سرحدي ساتونکو ولستنه د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په ساروان سیمه کې د وسلوالو باندې سنو سره نښته کې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي د ایران دولتي خبري رانس اویل وسلوال له پاکستان څخه ایران ته اوختیول د آذربایجان خبري رانس د ایران د اسلامي جمهوریت خبري رانس د چارواکي په حواله ویلي په حمله کې څلور ایراني ساتونکو یرغمل شوی او وسلواله ډله د ایران د رژیم مخالف ترورستان دي یو جګپور ایرانی چارواکي هغه راپورونه رد کړل چې وایي اسلامي جمهوریت په سلو کې د شل ساتي ایرانی مغني کولو کار درولی دی د ایران دولتي خبري رانس نن د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیسیون د رئیس علاؤالدین بروجردی له خولې ولیکل چې د ایران د ایرانی مغني کولو په پروګرام کې کوم بدلون نه دی راغلی او په سلو کې شل غني کول یې دوام لري د ایرانی مدا سطحه د اټومي وسلو تولید ته نږدې مرحله ده د ایران د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیسیون ویاند نقوی حسینی الذي مخکې ویلي و چې دا مهال د یورانیمو تولید نشته او په سلو کې شل یورانیمو غني کولو ته اړتیا هم نه لیدل کیږي په دجمه پروس حسینی فارس خبري رانس ته ویل چې د خبرې تحریف شوې دي دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو طاقتونو له استازو سره په جنوا کې د نومبر په 10 او 11 غونډه کوي. د اوباما اداره د کانګرس لوګړو غواړي چې د اوس لپاره په ایران باندې نوي بندیزونه ونه لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل هیله لري چې د ملت استازي به پر ایران باندې د نوو بندیزونو له لګولو دا مهال لاس واخلي څو په دې توګه د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالو خبرو ته د پرمختګ فرصت پیدا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکي د کانګرس لوګړو وغوښتل چې له نرمښت کار واخلي او که چیرې خبرې نتیجه ورنه کړي په راتلونکي کې به بیا نوي بندیزونه په ایران ولګول شي. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي لانجې په اړه د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه امریکا، برېتانیا، جرمني، فرانسه، روسیه او چین د نومبر په 10 او 11 په جنوا کې د ایران له استازي سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو منلې چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د نورو هیوادونو د مشرانو د ټلیفوني څار له امله د واشنګټن او متحدانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي ویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د محرمو معلوماتو له افشا کېدو وروسته د امریکا او ځینو متحدانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. دې زیاته کړه امریکایي چارواکي په واشنګټن کې له جرمني او نورو متحدانو سره خبرې کوي او په راتلونکو اونیو کې به د جرمني استخباراتي چارواکي په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وګوري. د اروپایي اتحادیې مشرانو د جمعې پورس په بیان کې خبرداری ورکړ چې له واشنګټن سره د بې باورۍ په صورت کې به د استخباراتي همکارۍ د کمیدو له امله د تروریزم ضد مبارزې ته زیان ورسیږي. د قرغزستان د سرحدي خدمتونو رئیس قرمانقن مامدوف د اداري فساد او درغلیو په تور له دندې لرې شو. تحقیقاتو ښودلی چې مامدوف د تقاعد ادارې ته د استوګنې غلط اسناد برابر کړي ول او په نتیجه کې شاوخوا 5.5 امریکایي ډالره ترلاسه کړي چې دی اصلا مستحق نه و. د قرغزستان د پوځي څارنوالۍ دفتر په ویلامی کې د مامدوف دنده تعلیق او دوسیې جمهور رئیس الماز بیک اوتمبایف ته راجع کړې وه. جمهور رئیس نن د یو فرمان په واسطه مامدوف له دندې لرې کړ. مامدوف په روان کال کې د قرغزستان د سرحدي چارو دریم رئیس و. په سوریه کې په القاعده پورې تړلې النصره ډلې د سوریې ټلویزیون هغه راپور رد کړ چې وایي د دې جهادي ډلې مشر وژل شوی. د النصره ډلې غړو ویل ابو محمد الجولاني روغ رمټ دی. د سوریې ټلویزیون مخکې ویلي و چې الجولاني د سوریې په شمال لویدیځ کې په لازقیه کې وژل شوی دی، خو د دې خبر نور تفصیلي نه و خپور کړی. د النصره ډله د بشار الاسد رژیم پر ضد د یاغیانو تر ټولو پیاوړې ډله ده. امریکا د سوریې یاغیانو پلوي کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت النصره ډله په تروریستي ډلو کې راوستې ده. د داغستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وسلوالو سره له جګړې وروسته د کورونو د لټون په جریان کې په یو اپارتمان کې د ځان وژونکو حملو 14 کمربندونه، چاودیدونکي مواد او د ښځو مصنوعي ویښتان میندلې دي. دا لټون وروسته له هغه پیل شو چې وسلوالو د جمعې پورس په خاص آف یورک سیمه کې پر پولیسو ډزې وکړې. د پولیسو په عملیاتو کې 2 تنه وسلوال هم وژل شوي دي. او وروسته خبر ده چې په چک جمهوریت کې نن د انتخاباتو دوهمه ورځ ده او خلک د پارلمان د وکیلانو د ټاکلو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د چک جمهوریت انتخاباتي چارواکي وایي د رایو لپاره د 8.4 میلیونه واجدو کسانو په سلو کې شاوخوا 40 د جمعې پورس رایه ورکړې. دا له وخت مخکې انتخابات وروسته له هغې اعلان شول چې ښي اړخیه حکومت د جون میاشت کې د سختو اقتصادي او مالي بدلونونو د عملي کولو او اداري فساد تورونو له امله ړنګ شو. له نظر پښتنو داسې بریښي چې د پخواني وزیر بوسلاف سوبوتکا په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند ممکن د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټي. دا ګوند به بیا هم ائتلافي شریک ته اړتیا ولري. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیلونو برخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا ژمنده چې له افغانستان سره به مرستې کوي او افغان لوري د تړون لاسلیک ته خپل شرایط لري.
مو په ډیر وضاحت باندې ویلي چې افغانستان دا غواړي چې د امریکا متحده ایالاتو سره یو امنیتي موافقتنامه امضا کړي، ولې داسې یو موافقتنامه چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت ته واضح او روښانه احترام شوی وي.
د مدافع وکیلانو ټولنه وی 50% دوسیې له مدافع وکیلانو پرته سیړل کیږي. په هلمند ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي
په پراتو بجو پورې 2 ساعته جنگ وروسته د دشمن لستانه مړي ځای پر ځای پاتې شو.
نن غرمه د غزنی پر ولایت باندې درا کچنو بریت سوې خو چرواکی وی چاته پکې زانی زیان نه دی وشته. امریکا تایید کړ چې استخباراتي ادارو د جرمني د صدر اعظم ټلیفوني خبري څارلې او له متحدانو سره جنجال پیدا سوې. د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې د ټولنیزو نزاکتونو پر مسله خبري کیږي.
بیا کړ چې ملما دوست د ترزي او کې د سره دی بندر ونه کې یا د سره تر ډیره نه وخت کې نه نستې د بیا هم خپه ده. د ډیر کوچني مسایل دي.
دا خبرونه تر دروي بجو د چیپ بهیر کې نور مسایل هم څیړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي سناتور کارل لوین څرګندونې د خپل نظر بولی او وایي چې امریکا ژمن ده چې له دې هیواد سره به مرسته کوي. سناتور لوین افغانستان ته له سفر وروسته ویلي چې که افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند ژر لاسلیک نه کړي، له دې هیواد سره به د امریکا مرستې بندې سي. افغان کارپوهان بیا د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې پر افغان حکومت یو ډول فشار بولي او وایي چې هدف یې دا دی چې افغانستان باید د امنیتي او دفاعي سند په اړه خپل شرایط ډېر جدي نه کړي. تفصیل کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د افغان حکومت شرایط واضح دي او د دې سند د لاسلیک یا نه لاسلیک په اغیزو هر ډول تبصرې له وخته مخکې بولي. د دې وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې کابل له واشنگتن د امنیتي او دفاعي سند په اړه 90% موافقې ته رسیدلی او د پاتې اختلافاتو په اړه به لویه جرګه پریکړه وکړي. ښاغلی موسازی د امریکایي سناتور د څرګندونو د تایید یا رد په اړه څه ونه ویل، خو زیات کړه چې دوی په تیرو لسو کلونو کې د امریکا له حکومت او کانګرس سره ښې اړیکې درلودې او هیله ده چې همداسې دوام وکړي.
د فرضي خبرو وخت نه ده، دا ډېر مخکې د وخت نه خبره ده چې موږ په دې باندې تبصره وکړو چې دوه اړخیزه امنیتي موافقتنامه امضا کیږي یا نه امضا کیږي، دغه تاثیرات به د افغانستان او متحده ایالاتو په اړیکو باندې څه وي. موږ په ډېر وضاحت باندې ویلي دي چې افغانستان دا غواړي چې د امریکي متحده ایالاتو سره یو امنیتي موافقتنامه امضا کړي، ولې داسې یو موافقتنامه چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت ته، د افغانستان خپلواکۍ ته، د افغانستان ملي ګټو ته واضح او روښانه احترام شوی وي او د افغانستان ملي ګټې په هغه سند کې منعکس شوي وي.
د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیسیون مشر کارل لوین افغانستان ته له سفر وروسته وویل که افغان حکومت د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیکېدو کې ځان رامنځته کړي، له دې هیواد سره به د امریکا مرستې بندې شي. د کارل لوین له دفتر څخه خپره شوې خبرپاڼه وایي چې دا خبره له ولسمشر حامد کرزي سره په ملاقات کې هم مطرح شوې، خو د جمهوری ریاست په خبرپاڼه کې دې مسالې ته اشاره نه ده شوې. د ارک خبرپاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزي د پنځشنبې په ورځ له دې امریکایي سناتور سره ملاقات درلود او سناتور وویل چې امریکا له افغانستان سره پیاوړي او دوامداره اړیکې غواړي. یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د امریکایي چارواکو لخوا د دې ډول څرګندونو هدف پر افغان حکومت فشار راوړل دي ترڅو په راتلونکي لویه جرګه کې د دې سند په اړه له ډېر جدیت څخه کار وانخلي. افغان کتونکي زبر شفیقی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
دوی غواړي په افغان حکومت او چارواکو باندې دغه فشار راوړي چې په لویه جرګه کې د امنیتي تړون پر رابطه او بیا په خاص ډول د قضایي مسؤلیت پر رابطه ډېر ټینګ دغه شرط ونیسي او نور شرطونه کښېنږدي.
له افغانستان سره د امریکا اقتصادي مرستې هم د دې سند یو مهم شرط دی. یو شمېر څېړونکي وایي که کابل او واشنگتن امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نه کړي، واضح خبره ده چې له دې هیواد سره د امریکا مرستې کمیږي. که څه هم افغان او امریکایي لوري د دې سند لاسلیکېدو ته نږدې شوي، خو د امریکایي ځواکونو قضایي خوندیتوب هغه موضوع ده چې تر اوسه نه ده حل شوې. افغان حکومت د همدې سند د څرنګوالي او د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب په اړه د عقرب په پای کې لویه جرګه راغواړي. تر اوسه معلومه نه ده چې لویه جرګه به په دې برخه کې حکومت ته څه مشورې ورکړي، خو ویل کېږي چې دا سند له امریکا سره د لاسلیک شوي ستراتیژیک سند یوه برخه ده او افغان حکومت به یې لاسلیک کړي.
بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی د امریکایي سناتور کارل لوین څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او امریکا باید پر هغو ژمنو ودرېږي چې له افغان حکومت سره یې کړي دي. فضل هادي مسلمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د مرستو ژمنې په امنیتي سند پورې تړلې نه دي، خو دا چې امریکایي چارواکي اوس خپلو ژمنو ته دا ربط ورکوي دوی ته د منلو وړ نه دی. له ښاغلي مسلمیار سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې د دې امریکایي سناتور د څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
امریکا مخکې او یوازې امریکا نه، نړۍ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان نظام ته د بوند کنفرانس وروسته بیا په شیکاګو کې او برکسل کې ژمنې سپارلي دي چې تر 2030 او 2050 پورې به د افغانستان سره پاتې کیږي. که دا ژمنې ساده ژمنې او په دروغ پر بنیاد شوي نو بیا د امریکا ټول سیاست د افغانستان سره په دروغ ولاړ ده. که دا ژمنې په حقیقت کې ولاړې نو موږ دوی سره ژمنې لرو د نړیوالې ټولنې پر مخ دینه کوم تشویش نه لرو. دا کار د حکومت ته په جواب کې څه وایي؟ خو زه صرف یو خبره من حیث یو افغان کوم چې کلم د مشورتي جرګې نه وروسته حکومت افغانستان پارلمان ته دغه امنیتي قرارداد را وړاندې کړي، نو د افغانستان پارلمان خصوصا مشرانو جرګه په هغه څه ته تصویب کړي چې د افغانستان د ملت استازي، د افغانستان د خلکو، د مسلمان ملت او د افغانستان د راتلونکي تضمین کړي.
مسلم یار صاحب، د امریکایي سناتور له افغانستان سره د امریکا مرستې په امنیتي سند پورې مشروطې بللې، په نظر د دې علت څه دی؟
کدا اړه د فشاري خدا د امریکای سناتور پورې اړه لري ما پورې نه، کدا یو ډرامای د هغه پورې اړه لري ما پورې نه. دا خو سناتور یو شخصي نظر دی. امریکا من حیز امریکا د امریکا د حکومت د افغانستان سره ام په بندوکي ام په شیکاګو ام بروکسل کې یو څه ژمنه لري چې دا نړیوال کانفرنسونه دي یوازې امریکا نه بلکې ټول نړۍ او تعهد دا چې 2030 پورې به موږ د افغانستان سره مالی او جانی او حتی خپل ارقام اعلان شوي دي چې دغه ارقام په نتیجه کې په جاپان کې چې موږ غونډه شوو دا به افغانستان سره کومکونه کوي او شرایط هم خپل شوي دي. هغه کې شرایط امنیتي تړون نه ده، هغه شرایط نور څه دي چې موږ تاسو کولای شو چې وګد بحث وکړو افغانستان ملت خبر شي. موږ وایو چې کدا فشار علي خدا غلطه
برنامه ده، فزور او فشارونه مې دا کار نه تر سره کیږي. مسلم یار صاحب، ورستۍ پښتنه دا مسأله چې کله حامد کرزي سره د امریکایي سناتور ملاقات درلود دلته رسنۍ ته راوونه وته، اما چې کله د سناتور بیرته امریکا ته ولاړ هلته دا موضوع رسنۍ ته راوتله او د دې دفتر نه یو خبر پانه خبره شوه چې دا مرستې له افغانستان سره په دې سند باندې مشروطې وبللې. ستاسو په نظر د دې لاته څه کېدای شي؟
دا د دوړو جهاتونو پورې اړه لري. زه من حیث د افغانستان د پارلمان د مقرره نه کوي د استاد په صفت دا خبره کوم چې تصمیم به د افغانستان د خلکو استاد نیسي او دا د هغوی پورې اړه نه لري کومک کوي او کنه کوي. موږ پورې د دې کوم اجنډا نشته. البته دا ویلی شو د افغانستان ملت او دنیا ته چې د امریکا ژمنې چې مخینه تعهدونه دي هغه د امنیتي تړون پورې محدود دي او د امنیتي تړون تړلې نه وي. دا چې دوی کوم ربط ورکوي دا دوی کومه پالیسي وي دا موږ ته قابل قبول نه ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر شرایطو خبرې کولې. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه په دې اړه وورو.
ستاسو له پیغامونو نه
دمانم پاچا دا کچیر دغه مخ کې غونډې کارو کی دما په نظر باید امزان نشي. امریکا په مونږه کومه خوده قطن کی کوم مشکل نشته، څه مشکل خبر نشته افغانانو ته، ځکه افغانانو سالها دغه مشکلات لیدلی دي. تاسو کدی دا قرارداد امزا کی او افغانان خخه به اهل افغانان دی مخ کې کی کېدای شي د وطن په وطن کې خیر راشي.
میر خان می اخیدا چرسیار سوالیم کدا کہ انزان سم پروانه کہ او امزا سے دے رکھا دا کہ کو امریکہ کو مکم دم ما کم سے لاخ دا ڈیرہ پے افغانستان تے ور دلا سا امریکہ کے بن کڑے یو تر بل دا گڑبڑی امریکہ شروع کڑے دا
فازن ما دا ډیره بهتره ده د افغانستان لپاره ځکه چې دفاعي او امنیتی تړون ده افغانان نشي کولای چې خپل دفاع د وطن او په هر سره کې د جنگ کې هر سره کې تکړه مګم هغه مدرن اسلحه نه لري. بنان مونږ کولای شو په دغه تعهدنامې سره چې امضا کوو هغه مدرن اسلحه لا سره وړو او خپل وطن بهتره باندې دفاع وکړو. مونږ تاسو بهتره پیګو چې اکثر حکومتونه د امریکا دي افغانستان سره کچیته دا کته سین واقعا یو ډیره بدبختی یو مېستره سی په افغانستان کې.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. نن د ازادي رادیو ترشنه اسمانندې 19 پروګرام کې په لومړي سات کې د مبشین په دروي بجو په افغانستان کې د بیروزګاری پر ستونزه بحث کیږي. په دویم سات کې د مازګر په څلور بجو په افغانستان کې د سینمایي فلمونو د تولید په باب خبرې کیږي. که پښتنه لري د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼې د پروګرام لپاره په بیل سوي برخه کې راټول لیکي د فیسبوک پاڼې پته مو د facebook.com/azadiradio. کولای شئ چې پروګرام ته زنګ هم راوهئ. د ټلیفون شمیرې هغه شیبه اعلانېږي. ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام د مبشین له دریو تر پنځو بجو. د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه وایي چې په افغانستان کې د مدافع وکیلانو کموالی لا هم یو جدي ستونزه ده. همدې ستونزې ته د حل لپاره د پیدا کولو په هدف د شامې پروس په کابل کې د حقوقي وړیا مرستو د برابرولو تر نامه لاندې د درې ورځنۍ غونډه جوړه شوه. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مسؤلانو ویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تورونو کسانو لپاره مدافع وکیل نسته. تفصیل د نسیم شفق په رپورت کې.
په افغانستان کې د مدافع وکیلانو ټولنه تاییدوي چې د شاوخوا 50% تورنو کسانو دوسیې په دې هیواد کې د مدافع وکیلانو له لرلو پرته څیړل کیږي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د مدافع وکیلانو شمیر دومره نه دی چې د ټولو تورنو کسانو اړتیاوې پوره کړي. د دې ټولنې مشر روح الله قریزاده د شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې ټولو تورنو کسانو ته د مدافع وکیل د لرلو اسانتیاوې برابرې کړي.
خو متاسفانه تعداد کسانی که تحت سلب آزادی قرار گرفتن
دی وایي هغه کسان چې په مرکز او ولایتونو کې آزادۍ سلب شوي له بدمرغه د دوی شاوخوا 95% بېوزله خلک دي. همدې مسئلې او په افغانستان کې د مدافع وکیلانو کموالي ته په پام د ملګرو ملتونو پر پراختیایی ادارې د عدلی وزارت او د مدافع وکیلانو ټولنې سره لاسونه ورکړل او یو صندوق یې رامنځته کړ. په دې صندوق کې یو اندازه پیسې راټولې شوې او هغو مدافع وکیلانو ته به ورکول کیږي چې د بېوزلو کسانو دوسیې پر مخ وړي. د تورنو کسانو لپاره د وړیا حقوقي مرستو د برابرولو درې ورځنۍ غونډه د شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې رئیس په دې غونډه کې ویل د عدلی وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په مرسته هڅه کیږي چې د مدافع وکیلانو کاري ظرفیتونه لوړ، له بېوزلو کسانو څخه د دفاع سهولت رامنځته او د مدافع وکیلانو پر فعالیتونو ټینګه څارنه وشي. روح الله قریزاده وایي چې د کندوز، بدخشان، کندهار او هلمند په څیر ځینو ولایتونو کې له درې ونه تر پنځلسو پورې مدافع وکیلان فعالیت لري، خو د اورزګان په شان داسې ولایتونه دي چې مدافع وکیل پکې نشته. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د مدافع وکیل لرل د تورنو کسانو له اساسي حقوقو څخه دي چې له دې پرته د هغوی محاکمه کول عادلانه نه بلل کیږي، خو په افغانستان کې د مدافع وکیلانو کموالی د دې لامل ګرځېدلی چې د تورنو کسانو دوسیې لکه څنګه چې لازمه ده ونه څېړل شي. د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال حقوقي سلاکار اشرف رسولي په دې غونډه کې ویل چې د مدافع وکیل د نشتوالي په صورت کې د هېڅ یو تورن کس محاکمه عادلانه نشي ترسره کېدی.
ضعف فرهنگی استفاده از وکیل مدافع از کشور ما
دایوی زمون په هیواد کې لمدافع وکیل څخه د ګټه اخیستنې کمزورې فرهنګ موجود دی، ځکه چې دا یو نوې پدیده ده او لا تر اوسه نه هدینه شوې نه ده. تر څو چې دا دود مونږ هم نکړو دا ستونزه یو مخ نه حل کیږي. مونږ باید پر دې فکر وکړو چې څنګه د تورن کس لپاره د وکیل لرلو دود عام کولای شو، تر څو هم زمونږ عدلی او حقوقي ارګانونه پر دې مسلې پوه شي او هم مونږ خپل له دې حق څخه ګټه واخلو. د حقوقي مسایلو څېړونکي وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې پر دې ټینګار شوی چې هر تورن کس د حق لري چې پر ځان د لګېدلو تورونو د لرې کولو لپاره مدافع وکیل ولري، خو د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه وایي چې په افغانستان کې یوازې 2000 تنه مدافع وکیلان شته، په داسې حال کې چې اوس مهال کم لکمه په دې هیواد کې 25000 مدافع وکیلانو ته اړتیا شته. دوی وایي مدافع وکیلانو ته د تورنو کسانو نه لاسرسی په ملي او نړیواله سطحه د اندېښنې پیدا کړي چې ښایي په افغانستان کې د تورنو کسانو د محاکمې بهیر شفاف او عادلانه ترسره نشي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او سم ځنی امنیتی راپورونه راخلو. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. نور حال د الیاس دای په رپورټ کې.
د هلمند ولایت مقام د دفتر رئیس محمد لال احمدی وایي جګړه وروسته لغه ونښتله چې وسلوالو د ملي اردو د موټرو په ګزمه برید وکړ. احمدی وایي جګړې دوه ساعته دوام درلود او لس وسلوال پکې وژل شوي، شل تنه هم ټپیان دي چې درې تنه د ملي اردو لخوا نیول شوي هم دي.
د سهار په شپږو بجو باندې دوی خپل ګزمه کوله او په ګزمه باندې د دښمن لخوا څخه انداخت وسو او دی ور دی د دشمن د ماو نابودی په خاطر باندې دی هغه ساحه ته ځان ور ورساوه او هغه متکا مشره کړه. په تراتو بجو پر 200 جنگ نورسته د دشمن لستانه مړي ځای پر ځای پاتسوه. دا وسخه څلور پیکا ماشنداران، دوه کلاشنکوف، 15 جوړه د کلاشنکوف او څلور د توپ سرګوللې چې هغه د په مین کې د غوښ استفاده کوي. دا غوښ خد دښمن څو درې نه پاره ژوند دی نیولې.
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوند کول اردو د درې ملي وا د اول کندک کمانډان حامد غیاثی وای دغه جګړې ته چې د نادالی ولسوالۍ د ماتکی او شاول په سیمو کې رامنځته شوې ده، د نوزاد او سنگین ولسوالۍ څخه وسلوال رغلي وا او شمیره تر شپې ته تنو پر رسیدي چې د پلان لمخې په سیمه کې د ملي اردو پوسټې لمنځ وړلې او د دې لارې د نادالی ولسوالۍ ګڼمیشتو او شنو سیمو ته ورننوتله. هغه ویل په دې جګړه کې د خلکو په مرسته وسلوال مات کړی دي.
په ساحه د شاول کې زمونږ د پرسونل په چکه سرک باندې د دښمن د خوانه چې په تعداد د 15 نفر وو د زمونږ د نجیب پوستا او په چکه سرک باندې تهاجمي عملې اجرا کړه چې په جریان د دې عملې کې زمونږ د قهرمان منسوبینو لخوا دا حمله په شاو تنبول شو.
جن سرچینه چې د نامه د شودل څخه ډډه کوي په دیو جلسو کې د ملا صادق پنوم د طالبان یو تن مشهور کمانډان هم شامل دي. دا په داسې حال کې چې په دې لوندو ورځو کې وسلوالو په یو شمیر سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی دی. په کښته کجکی کې د محلي پولیسو پر پوسټو برید، د ګریش په مرمنداب کې د وی پر ورځ لپاره جګړه، او د نادلی په شاول کې یې جنگ اشکار بیل کړي. په دې جنگونو کې دواړه غاړي او بل ته د مرګ او ژوبې داړولو خبرونه ورکوي، خو طالبان لا تر اوسه په نادلی کې خپل لور ته د اوښتې زیان پړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
بلخوا په کونړ کې په دوو پیښو کې 15 وسلول طالبان وژل سوي، چې یو پکې عرب جنگیالی دی. روح الله انوري او نور جزئیات.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي چې دغه ولایت د وټپور ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې یو تن عرب او یو افغان طالب قومندان وژل شوی دی. په سرکانو ولسوالۍ کې بیا د مین په 14 کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د بې پیلوټ الوتکې برید تیر ورځ د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ او د کونړ د وټپور ولسوالۍ ترمنځ د دروازګۍ په سیمه کې ترسره شوې، چې په کې د القاعده پورې تړلې دوه تنه وژل شوي دي. د بی پیلوټ الوتکو د بمبار په نتیجه کې یو تن عرب، ابو ظاهر او قومندان ملا اعظم چې د القاعده سر ګروپ وژل شوی دي. په دغه برید کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. هغه وایي 13 ورځ مازیګر مهال د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل درې په لوی کلی کې د ماین د چاودنې له امله درې وسلوال طالبان له منځه تللي دي. د ګنجګل درې په لوی کلی کې د ماین په چاودنه کې قومندان رضا، قومندان خایسته او هلال وژل شوي، چې درې واړه افغاني وسلوال طالبان دي. قومندان وایي د ماین چاودنه د وسلوال مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو نتیجه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د ګنجګل او د وټپور د پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو نږدې دوه اونیو کې د کونړ په چپه دره، وټپور او شیګل ولسوالیو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي، چې په کې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې د مخدره موادو زیاتېدل تاییدوي، خو په دې اړه د روسي چارواکو خبرې مخکې له وخته ګڼي. د روسیې یو جګپړي چارواکي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کار روان کال تر بل هر وخت زیات شوی دی. نور هله کابل د ناجیه ساپي پر رپورټ کې.
سره لدی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د مخدره موادو د زیاتېدو په اړه د روسي چارواکو اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې لدی په دې سره مبارزه باید د سیمې د هیوادونو په کچه وي. د روسیې د نشې موادو د کنټرول د فدرالي ادارې رئیس ویکتور ایوانوف د منځنۍ اسیا په سلور اخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې سکل کوکنار تر 200 هکټاره ډېره سمکه کې کرل شوې. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مشاور نجیب الله فهیم د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مخدره موادو د کمښت په هدف خپلې هڅې پیل کړې.
د مخدره موادو د زیاتېدو وړاندوینه کیږي. د نامنوی زیاتېدل د قانون حاکمیت او په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال پروسه دا ټول د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کار ته لار هواره کړي، او دا ډول ګڼ نور عوامل دي چې د کوکنارو د کار په وړاندې تاثیر لري.
نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پرته د دوی هڅې به نتیجه ورنکړي. خغلی فهیم همدارنګه وایي چې په روان کال کې د ټول هیواد په کچه 200 عملیات ترسره کړي، چې د مخدره موادو په تور له 200 ډیر کسان هم نیول شوي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت تر اوسه په دې اړه جدي کار نه دی کړی. د ولسی جرګې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړي عبدالودود پوپل ازادي رادیو ته وویل
د دې شک نسته چې په افغانستان کې د کوکنارو کار زیات شوی. د دې حالت له منځه وړلو لپاره باید زراعت په افغانستان کې زمینه برابر سي. کروندګرو ته باید د کار روزګار امکانات برابر سي. باید د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت له کرنې وزارت سره په هماهنګۍ خپل کارونه پر مخ یوسي.
افغانستان د مهال د نړۍ په کچه د مخدره موادو لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په وینا اوس مهال له 1 میلیون څخه ډیر وګړي په افغانستان کې په مخدره موادو اخته دي. د یو شمېر کارپوهانو په وینا تر هغه چې افغان حکومت کروندګرو ته د کار زمینه برابر نه کړي او د مخدره موادو د لوی قاچاق کوونکو مخه ونه نیسي، نو په افغانستان کې د مخدره موادو کښت ورځ تر بلې زیاتېږي.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس په افغانستان کې د ماپښین 2:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جانقه الکوزین اوري.
د غزنی ولایت چارواکي وایي نن غرمه مهال په دې ولایت کې یو غونډه ته نږدې چې حکومتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و درې توغندي ولګېدل. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي ازاد راډیو ته وویل چې دا غونډه په غزنی کې د اسلامي نړۍ د تمدن د پایتخت په حق لوه. د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه وایي لا هم په هیواد کې د مدافع وکیلانو کمواله یو جدي ستونزه ده. د بلخ ولایت د پوهنتون زیات شمېر فارغان شکایت کوي چې ډیپلومونه په وخت نه ورکول کیږي. دغو فارغانو ازادي راډیو ته وویل له فراغت څخه شاوخوا 15 کاله تیر شوي، خو لا هم ډیپلومونه نه دي ترلاسه کړي او له همدې امله وزګار ګرځي. په عین حال کې د بلخ پوهنتون رئیس مکمل الکوزی وویل ډېر ژر به دغو فارغانو ته په نړیواله سطحه ډیپلومونه ورکړل شي. ایران وروسته له هغه نن شپاړس تنه مخالف یاغیان اعدام کړل چې د پاکستان پولې ته نږدې یوې حملې کې د دوی 14 سرحدي ساتونکي مړه او 15 نور ټپیان شول. یو جګپور ایرانی چارواکي هغه راپورونه رد کړل چې وایي اسلامي جمهوریت په سلو کې د 60 ایرانی مغني کولو کار درولی دی. د اوباما اداره د کانګرس لوغړو غواړي چې د اوس لپاره پر ایران نوي بندیزونه ونه لګوي. د امریکا متحده ایالاتو ملل چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د نورو هیوادونو د مشرانو د ټلیفوني څار له امله د واشنگټن او متحدانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی. د قرغزستان د سرحدي خدمتونو رئیس قرمانکن مامدوف د اداري فساد او درغلیو په تور له دندې لرې شو. د داغستان د کورنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو سره یې له جګړې وروسته د کورنو د لټون په جریان کې په یو اپارتمان کې د ځان وژونکو حملو 14 کمربندونه، چاودیدونکي مواد او د ښځو مصنوعي ویښتان میندلي. او په چک جمهوریت کې نن د انتخاباتو دوهمه ورځ ده او خلک د پارلمان د وکیلانو د ټاکلو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي.
لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل، نن غرمه د غزنی پر ولایت د راکټونو برید شوی، خو چارواکي وایي چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. تفصیل د سید شاه سقیم په رپورټ کې.
برید نن غرمه د 12:30 بجو په شاوخوا کې د غزنی په ولایت مقام وشو، خو د چارواکي په خبره چاته ځاني زیان نه دی اړولی. د برید پر مهال د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی د ټاکل کېدو په ویاړ د مراسمو د ترسره کولو په موخه د تیاری نیولو یو غونډه روانه وه. په دغه غونډه کې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر، د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلمیار او ځینو نورو لوړپوړو افغان چارواکیو برخه اخیستې وه. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي داسې ښکاري چې بریدونه د ښار له لوېدیځ لوري شوي دي. دی وایي راتوغول شوی مرمۍ د غونډې له تالاره وړاندې لګېدلې او چاته یې ځاني زیان نه دی اړولی. دښمن د پیر قرضدارا له سیمې څخه پر ولایت مقام 3 راکټونه توغولي وو، خو کوم ځاني زیان یې نه درلود. نن په غزنی ولایت مقام کې و غونډه روانه و چې پکې عمر داودزی، سیما سمر او د ملي شورا ځینو غړو برخه اخیستې وه. په دې سربېره د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی هم ورته راغلی و. که څه هم چارواکي راکټ برید د طالب وسلوالو کار بولي، خو دغه ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی ده چې د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکل کېدو مراسم د لړم د میاشتې په 1 نیټه په غزنی کې ترسره شي.
د هند او چین صدر اعظمانو د سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا او د اقتصادي اړیکو پر ټینګولو خبرې وکړې. دوړو لوریو په بیجنګ کې په خپل وروستي کتنه کې د ګډو سرحدونو د دفاع یو موافقه هم لاسلیک کړه چې هدف یې د سرحدي شخړو کمول دي. هند او چین په افغانستان کې هم د اقتصادي ودې په پروژو کې عمده لاس لري، خو د دواړو هیوادونو رهبرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ډیپلوماټ خبرونې چین ته د هند صدر اعظم پر سفر رپورټ خپور کړی. جزئیات یې له فرشتي جلال زین اوري.
چین ته د هند صدر اعظم د سفر یو هدف د اقتصادي همکاریو پراختیا و. دواړه هیوادونه غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې د خپل منځي تجارت اندازه 100 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. خو د هند او چین د صدر اعظمانو د بحث اساسي مسله د سرحدي ستونزو لري کول وو او په خپلو کې د سرحدونو د دفاع لپاره د همکاري موافقه لاسلیک کړه چې د ډیرو خلکو پام یې ځانته اړولی دی. د ډیپلوماټ خبرونه وایي یو مهم مسله چې د دوی د خبرو د اجنډا څخه پاتې شوی د افغانستان راتلونکی وضعیت دی. بیجنګ نوې ډیلی په افغانستان کې ګډې ګټې لري او دواړو سترو هیوادونو څرګندولای شوې چې په مسؤلانه ډول د سیمې ثبات او قراري پټنګولو کې خپل رول ادا کولای شي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي د افغانستان په معاصر تاریخ کې د لوړو ژورو څخه یو ډک کال روان دی. نړیوالې محاربې خواوی د سباندې ویل سيزي پوځي ماموریت وروسته د راتلونکي کال تر پایه افغانستان وځي او د دې هیواد نوې اداره به مجبور وي چې په خپله د ځان لپاره د پښو ځای پیدا کړي. غربي هیوادونه به تر بل هر وخت د کابل په اداره زیات تمرکز کوي او په دې برخه کې به د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ او ملاتړ ټینګار کوي. ډیپلوماټ وای غربي هیوادونه به د دغه سیملاتړ د ترلاسه کولو لپاره سیمه ایزو قدرتونو لکه هند او چین ته مخور اړوي، ځکه دواړه هیوادونه په افغانستان کې په تر ټولو سترو اقتصادي پروژو لکه مس عینک او حاجیګه کې لاس لري. خو سره لدی چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې ډیر عمده رول لري، هند او چین تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي په اړه په ندرت خبرې کړي او په دې اړه کوم ځانګړی پلان هم لانه دی اعلان کړي. د ډیپلوماټ په حواله د خوشنۍ خبره ده چې هند او چین دواړه دا مسأله له نظر غورځوي چې تر کومې اندازې په افغانستان کې د مثبت وضعیت درامسته کېدو لپاره خپل منځي همکاریو ته اړتیا لري. دواړه به د سیمې ایزو قدرتونو په توګه شایي دا ونه غواړي چې په افغانستان کې د داسې یو کمزوري حکومت باریوسي چې د تشدد او وسلوالو یاغیانو د فعالیتونو تر نفوذ لاندې دی. هند او چین ته شایي چې دا درک کړي چې دوی په افغانستان کې چې تل یې د سیمې د وضعیت د ګډوډۍ لپاره لار برابره کړي د ډیر زیات نفوذ درلودو ظرفیت لري. ډیپلوماټ وایي د دواړو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې په افغانستان کې د ثبات درامسته کېدو لپاره د نرم او سوله ییز انتقال سره د مرستې لپاره په خپلو کې همکاري پیل کړي. دا همکاري باید پر درویو مسئلو ولاړ وي. دوی باید د اقتصادي پراختیا، د سیمه ایز تعادل پرمسته کېدو او د امنیت ښه کېدو لپاره په خپلو کې کار وکړي. دغه درې مسلې د افغانستان د راتلونکي امن او ثبات ضمانت کولای شي. ډیپلوماټ لیکي هر حکومت چې د جمهور رئیس حامد کرزي تر ادارې وروسته واک ته ورسیږي په همدې درویو برخو کې به مرستې ته اړتیا لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په چک جمهوریت کې نن د انتخاباتو د وایم ورځ ده او خلک د پارلمان د وکیلانو د ټاکلو لپاره په صندوقونو کې رای اچوي. د چک جمهوریت انتخاباتي چارواکي وایي د رایو لپاره د 3.4 میلیونو واجدو کسانو په سلو کې شاوخوا 40 د جمعې په ورځ خپلې رایې وکارولې. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
نن په چک جمهوریت کې د پارلمان انتخاباتو دویمه ورستۍ ورځ ده. د چک جمهوریت پخوانی مرکزی شیارخی حکومت د اداري فساد د تورونو او د اقتصادي سپما د داسې پلانونو په خاطر چې زیات مخالفین درلودل دروان کال په دوبی کې رنګ سو او د نوي حکومت د ټاکلو لپاره د وختي انتخاباتو اعلان وسو. د چک جمهوریت د انتخاباتو اداره وایي چې په دې هیواد کې 8 میلیونه او 4 لک کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او د انتخاباتو په اوله ورځ 40% خلک د رای مرکزونو ته تللي دي. د چک جمهوریت په برنو ښار کې و رای ورکوونکي مارتا هلوبوا د رویټرز خبري اژانس ته وایي ما سیویک دیموکرات ګوند ته رای ورکړه. زه یې له کاره راضی یم. سوسیال دیموکراتان د شهر راتلونکي ژمنه کوي خو فکر نه کوم چې هغوی به خپل ژمنې عملي کړي. زه د سختو ورځو تیرول غوره ګڼم خو نه غواړم چې د یونان او هسپانیې د برخلیک سره مخامخ شو. خو یو بل رای ورکوونکی مارتین پیسکو وایي
ODS. Jsem spokojený za tím, jak to probíhá. Sociální demokracie slibuje sice.
ما ډیر وخت پر خپل رای غور وکړ او هر وخت می دا پریکړه کړې چې سوسیال دیموکراتانو ته رای ورکړم. زه تر ټولو زیات پر سوسیال دیموکرات ګوند باور لرم. یو شمیر وختي نظر پښتنې څرګندوي چې شاید بهوسلاو سوبوتکا په مشرۍ سوسیال دیموکرات ګوند د پارلمان زیاتې چوکۍ وګټي خو شاید د حکومت د جوړولو لپاره به د نورو ګوندونو سره ائتلاف ته مجبور وي. په چک جمهوریت کې د رای مرکزونه نن په سیمه ییز وخت ماپښین په 2 بجو تړل کیږي. په دې هیواد د انتخاباتو ادارې به د رای شمیرل پیل کړي او قسمي نتایج به وخت په وخت اعلانېږي.
د امریکا حکومت تاییدوي چې د دوی د استخباراتي ادارو لخوا د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل د ټلیفوني مکالمو د څارنې د رپورټ افشا کېدو د واشنگتن او متحدانو ترمنځ جنجال پیدا کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون ویل چې امریکایي چارواکو له جرمني او نورو متحدانو سره خبرې کړې دي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې.
جین ساکی پرون په واشنگتن کې وویل چې د جرمني د استخباراتو د ادارې یو هیئت واشنگتن ته روان دی او په راتلونکو اونیو کې به د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
There's no question that that the disclosure of classified information
په دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته چې د پټو معلوماتو خبرېدو زموږ د ځینې متحدانو سره لانجې پیدا کړې دي. موږ د هغو متحدانو سره په خبرو لګیا یو. دا به دوام وکړي لکه د جرمني یو هیئت چې په راتلونکو اونیو کې واشنگتن ته روان دی. د اروپایي اتحادیې رهبرانو د جمعې پورس خبرداری ورکړ چې د واشنگتن سره عدم اعتماد د استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري کمزوري کوي او دا به د تروریزم پر ضد ګډه جګړه متاثره کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل پرون ویل چې د امریکا د استخباراتي ادارو د پټو معلوماتو افشا کېدو پر واشنگتن د دوی باور ته سخته ضربه ورکړې ده. د فرانسې او جرمني چارواکو ویلي د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې به د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې سره د استخباراتي فعالیتونو په اړه د یو ګډ تفاهم د رامنځته کولو هڅې وکړي. رپورټونه وایي په ملګرو ملتونو کې د برازیل او جرمني ډیپلوماټانو په عمومي اسامبله کې د داسې ګډ پریکړلیک د جوړولو هڅې پیل کړي چې په ټوله نړۍ کې د الکترونیکی انټرنیټي او ټلیفوني معلوماتو د خوندیتوب ضمانت وکړي. د برېټانیا چاپ ګارډین رسپانی ورمورز د 2016 میلادي کال یو رپورټ خپور کړ چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي مامور ادوارد سنودن افشا کړی و. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا استخباراتو د نړۍ د 15 هیوادونو د رهبرانو ټلیفوني مکالمې څارلوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی پرون ویل ولسمشر اوباما غوښتنه کړې چې د استخباراتي ادارو فعالیت ته بیا کتنه وشي او ډاډ ورکړي چې دا ادارې له بهرنیو متحدانو یوازې هغه معلومات چې د امریکا ملي ګټو ته مهم دي راغونډوي.
The president has directed us to review, directed the government to review our surveillance.
ولسمشر مشته حکومت ته سپارښتنه کړې چې د خپل متحدانو په اړه د استخباراتي او څارونکو فعالیتونو بیا کتنه وکړو. موږ غواړو دا ډاډ ترلاسه شي چې معلومات د دې لپاره نه راغونډو چې موږ یې د راغونډولو توان لرو، بلکې د دې لپاره یې راټولو چې اړتیا ورته لرو. امریکایي مقامات وایي د څارنې دغه فعالیتونه د تروریستي دسیسو د شنډولو یا د امریکا د ملي امنیت او اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره ضروري دي.
د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې رحمت الله افغان د کابل چاپ رسپانه ته کتنه کوي.
کابل چاپ یو شمېر رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړوند نه لاسلیک پر سر د امریکایي سناتور د ورستي خبرداري په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویساب رسپانه په خپل لومړي مخ کې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیسون مشر سناتور کارلیون لخلی لیکلی کامنیتی دفاعي تړون ژر لاسلیک نسی پر افغانستان به د امریکا مرستې بندې شي. ویساب رسپانه د امنیتی تړون پر سر له اختلافات پر ځای دي تر عنوان لاندې سر مقاله خبره کړې ده او په یو برخه کې راغلی امریکا د هغو ژمنو له عملی تضمین څخه ډډه کوي چې له جنکيري سره د ولسمشر کرزي په خبرو کې پرې توافق شوی و. په سر مقاله کې وړاندې راغلی دوهم دا چې افغان دولت دا پیغام ورکوي چې په لوی جرګه کې د دوی د پوځیانو د قضایي مسؤلیت او نورو شرایطو خبره ډیره ونه شربي کنه مرستې به باندې شي. د سر مقاله په پای کې راغلی د امریکا او افغانستان او پټوله کې د افغان ولس او نړیوالې ټولنې اړیکې او قراردادونه نور باید د نړیوالو نرمونو او اصولو پر رڼا کې داسې تنظیم شي چې د هر لوري امتیاز او مکلفیت پکې روښانه شي. د سرنوشت پرسپانې په سر مقاله کې راغلی اوس افغان دولت ته پکار ده چې د امریکا دغه ډول څرګندونې جدي ونیسي. د لیکوال پان ځکه دغه هیواد مخکې هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ښایي له دې وروسته یې هم ونه کړي او که غواړي له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک هم کړي نو د دې لپاره باید نړیوال تضمین ترې واخلي څو په راتلونکي کې جوابګوی واوسي. ملي باور وسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي که څه هم ډیر کسان له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د وخت اړتیا او له ګاونډیو څخه د نجات وسیله بولي، خو حقیقت دا ده چې د داسې ملي مسایلو او تړونونو پر وړاندې د امریکا فشار او بیړه هم د امریکا او هم د افغانستان په زیان ده. د لیکوال په باور ځکه دواړه هیوادونه له دغه تړون نه اوږدمهالې ګټې او اهداف لري، اړینه ده چې امریکا د دې تړون د ژر لاسلیک لپاره نورې اقتصادي او مالي لارې د ګواښ په توګه وړاندې نه کړي او په دې اړه د رابلل کېدونکي مشورتي لویې جرګې پریکړې او تصمیم ته بشپړ درناوی ولري.
لاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
د مسافرو د خدای ملشي باران به ووري څوک باد ځای نه ورکوینه او مسافری سخته خواري ده بدنيستي ده خ ځوانان بدرنګوینه
زما د سر کو نه پنا ګلابا زما پسلکی پخندا ګلابا دلری لری سلامنا واخلا د توما غانو امبارونا.
سلامونه دوستانو، له تاندې څنګه سره بیا هم نورګل شفق ملګری دی. دا لنډې مو چې واورې دوستانو به سمې ونه ویلې. مسافرۍ په رښتیا هم چې سخته خواري ده خو مجبوري بد شی دی. څوک د نیستۍ له غمه مسافر شي او څوک د زده کړو مینه د کورني چاپېریال له مینې رابیل کړي. نن مو د ځینو مسافرو ځوانانو کوټو ته ورولم چې نه یې په خور غږ شته چې دیګ ورته وکړي او یا جامې ورته پریمینځي او نه هم د مور غږ چې د ناروغۍ په وخت یې په ویښتانو کې ګوتې ووهي او درد یې واخلي. هر څه باید خپل وکړي. د دوی خاطرې او د زړه خواله به واورئ. د دې تر څنګ دوستانو په دې هم غږیږو چې ځینې ځوانان له خپلو ځینو ملګرو بې ځایه او لوړې تمې لري خو چې تمه یې پوره نه شي نو له ملګري سره د خپلې ملګرتیا تار پرې کوي. ملتیا مې وکړئ. ملګرو دا د اوس یو ټاک تنه نو زما دلته ګټه چې دا دیوالونو کې جامې راځوړن دي دي او یو کونج کې کمپلیم پرتی دي او یوې څنډې ته کتابونه ایښي دي او دغه چپلې او بوټان موټان یې هم پراته دي او یو ځوان ناست دی کاسې ته دغه پیاز خو واړه کړي دي دغه رومیان چې دي په دوی اوس لګیا دي وړي. اول خو دې ته نوم راته واخله.
ایمان محمد ادریس دی.
شادي کوم ځای؟
او مونږ د ننګرهار ولایت یو د کامې ولسوالۍ.
ډېر ښه. څومره وخت کېږي مسافر یې؟
ما خو دغه دریم کال دی چې زه مسافرۍ کوم کابل کې او کورم خپل پېښور کې دی.
څه کوې؟ ولې مسافرې؟ مزدوري کوې؟ درس وایې؟ کومه دنده لرې؟
یا درسونه مې و او لږ کارم ورسره کوم.
دا اوس رومیان وړې که نه؟ څنګه غوړي دي باندې کړي دي؟
هو، اول پیاز سره کوم، بیا ورته رومیان سره کوم، بیا هغې ته غوښه ور اچوم. هو، چې هغه سره کوم بیا هغه راکوس کوم، بیا شوروا دپاره لږ اوبه ور واچوم.
چا نه دي زده کړي دي؟ دا
په خپل زده کړي دي.
اول کې چې راغلې څه دي کول؟
اول کې چې راغلم زه په دې هیڅ نه پوهېدم. پوه شوې؟
تا ویل چې ما سره خپل خپلوان دي، دوی کې داسې یو لټ شته دی چې هیڅ کار نه کوي.
یا لټ خو پکې ډېر غټ لټ دی، همدلته را سره اوسېږي. ورور مې د حفیظ الله نومېږي. یاره داسې لټ دی، زه ورته اچې خوله کې ورکوم.
ته پکې مشر یې که کشر یې؟
زه کشر یم.
ځکه وای وای دا وای یو مې د کور مشر ما کې بل مې د کور کشر کنه. بیا دغه د حجرې کارونه ټول د کشر په غاړه یو دا نور غمونه د مشر. کله چې مریض شوی د مور غېږې ارمان نه دی در باندې شوی؟
او دا خو راځي دا راغلی و
مور چې دغه ویښتانو کې ګوتې در ووهي بس سړی نه
ناروغي هېره شي. هر څه ته نه هېر شي، هغه هلته بیا نه ناروغه کېږي سړی.
نو بس داسې وکړه ته نور دېږو
که سر سې دلته
مننه
ژوند.
ملګری یو ځوان دی جارو وهي تورې جامې م اغوستي دي او لکه چې خپل اتاق یې پاکوي. تاسې نوم شی دی؟
محمد یوسف.
دغه کور کې نارینه نه پرېږدي، ښځې وایي چې نه جارو مه په لاس کې اخله او داس پېره ده او دلته مجبور یې چې وایي که څنګه.
بس نو دا خو مسافري ځوان ده، دلته خو مجبور یې خپله وکړو، هلته خو ځانونه غلي نیولي بس کوي.
دلته څنګه؟ کله خو جنجال نه سره راځي چې ملګري ته وایي چې نه نن ته جارو کوو، هغه درته وایي چې نه ته جارو
کوه؟ نه راځي، څه جنجال خو نه راځي. خو بیا هم بعضې ډېر لاټ نو هغې ته خامخا یې سړی هغه کېږي چې ته ولې ګلاس نه اچوې؟ دا دیوالي ده بس.
لټ څه کوي فرزند؟
نه بس بس ځان باسې دې خواخوځې را خوځې ځان بغولي.
ته خپل څه شی زده دي په کارونو کې دی؟ اتاق
بس کارونو کې اشپزیم زده. بس دا څه دي مسافري چې ځوان کوي نو بس هر څه بیا زده کوي.
او دغه دې لټ څه شی زده دي؟
دې لټ بس څه شی نه زده، بس کرا بس یو بغل ته اړول دي خوب یې زده.
یوازې خوب کول یې زده. نو څنګه مسافر ژوند ښه تیریږي؟
والا بس انډیوالان دي، تبې انډیوالان په تا کې ښاغې بس ښه تیریږي. او چې داسې نه یې یو لاټ یې تروش یې یو رقم یې بیا ځوان سخت دي مسافرۍ ژوند.
یعنې کله کله کېږي سړی پیسې هم ترلاسه کړي په دې کنه؟
دا اوس هم ماته یو کس شرکت د پایې چې لري د قانون مخابرات دا راته لګیا دی راځه ته موږ سره اشپزي کوه.
تا دېږي خوښ شوی دی؟ بس ډېره مننه، خوشحاله اوسې مسافرۍ سره او ښه ژوند ولرې.
مننه تاسو نه.
ملګرو یو ځوان دی دلته ناست دی اوس دغه دیګونه وینځي. مې تاسو نوم شه دی؟
زما نوم ډاکټر سینګل ده.
ډاکټر امینو
وو
دغه دیګونه په نوبت سره وینځي که څنګه؟
نه په نوبت سره نه، بس چې هر چا دا کار وکړي ثواب دی پر هر څوک د خپل کار.
نو خو یو خو د ثواب خبره ده، داسې لټ ملګري دی نشته چې هر وخت همدا تا ته پرېږدي.
نه نه نه، داس ملګري مو نشته.
داسې کوئ چې فرزند دیګونه تا وینځل دیګ یو بل څوک کوي پخوي یې؟
او داسې کېږي، ځکه چې قدم او مینځل نو بل ملګری راشي هغه پخول کوي، یو بل ملګری اوبه راوړي، یو بل ملګری ډوډۍ را پسې راوړي.
کور ته چې لاړ شي مرسته کوي کور کې کورنۍ سره؟
هو، زه خپل مورجان سره مرسته کوم، خورګۍ سره مرسته کوم، نور کور سره هم مرسته کوم.
یعنی که تا مسافري نه وای کړې کېدای شي دغه احساس به نه و دې مرسته
در سره. دا د ټول د مسافري برکت ته، که مسافري مې نه وای کړې نو دا ډېر مشکل و زما لپاره چې زده کړم.
ډېره مننه، خوشاله سي.
ډېره مننه.
ملګرو تاسو د ځوانانو خبرې واورېدلې. اوس یو بل ځوان دی دغه کشارې چې تاسو یې اورې د خپل بوټان پاله شوي د سره غږېږم. ای تاسو نوم څه دی؟
ما نوم اختر ګل دی.
که دلته درس وایې که څنګه مسافر یې؟
ولې زه په خپله رنګمال یم، ډېر وخت کېږي چې زه رنګمالی کوم.
څومره موده کېږي مسافر
یې؟ یره اووه اته کاله کېږي.
څنګه ده دغه د مسافرۍ ژوند څنګه دی؟
ولې مسافرۍ ژوند خو ډېر ښه ژوند دی، هر انسان ته پکار دی چې هغه مسافري وکړي. دا مخکې به سپینګیر وې چې یاره ډېر کاله درس وایې او کول مسافری ډیر ښه ده، ځکه دغه کې ته نور څه زده کوای شي. هغه کورونه چې ته په خپل کور کې نشې زده کولای، سارا د تعلیم په مسافرۍ کې ته هغه کورونه ډیر زر زده کولای
شي. ډیر مې خوشاله.
خوشی زی جانان سجدای جانان مسافر دې کړ زر زر ځواني جانان زمخیالی جانان زمخیالی جانان زمخیالی جانان زمخیالی.
خملګرو د مسافرو دی الله مل شی وای شي ازمیل شوی کس په بیا بیا مازمې، خو بیا هم ځینی ملګری ل خپل ازمیل شو انډیوالانو لوړی تمیلري. دا غو استونزو آزادې ته پام نه کوي که هر تمې پر ځای کړی خملګری بولی، خو که د خپل بی وسه او ناتوانې لکبل تم ور پوره نکړي نو ملګرتیا ور سره ختمه وي. ورته وای چې په خوانه خوند دي نشته، ته د ملګرتیا سړی نه یې، اوس د پیسې پیدا کړی دی مونږ په نظر نه درځو، بلا تورونه پر لګوي. په یو سندره کې مې اوریدلی و ملګرو شي وای مینا سر کې څه آسانه غوندې ښکاري، رسول سر ته ګرانه غوندې ښکاري. نو له ځینو داسې کسانو سره یاري په رښتیا هم چې سختوي. همزولو د ستونزې په وخت کې له ملګري سره مرسته کول د ملګرتیا یو اصل ګڼلی شو، خو څه وایي چې بنده تر خپله وسه پړ دی. راځئ د څو ځوانانو خبرې واورو چې دوی له خپلو ملګرو د هغوی له وسه پورته غوښتنې کړي او که ملګرو یې له دوی.
لالدین ملک زوی د غوربند نام. زما سره یو ملګری و، یو بل نه به قربانېدلو زارېدلو. یو ورځ هغه جلال آباد ته تلو، ما له یې وویل چې ته زما سره جلال آباد ته لاړ شه. نو ما هغه له وویل چې په ښوونځي کې محرومېدلم او ډېر ورځ غیر حاضر وم، ځکه چې مونږه کمانګاډ جوړاوه. نو زه د هغه سره نړه ما دا ډیر وخت کېږي چې سلام کلام کین او غوم رانه سونو چې وخت کو.
نو مثلاب دی دا ډيري دوستان مو تا پزان کې څه ولیدل، یا تا موبایل یا بل تا خوښ شول، نو یو درته وای چې دا ماتره کور دنه کو سړی خپه شو. خو دې ته فکر نه کوي ته هم دا یو شی لمخ خوښ کړی ځان ته خښته ده. نو دا غلطه خبره ده.
سید رحمان مسکینار یو ورځ یو ملګری می زنګ راو پروگرام جوړ کړ چې باید منګ لاړ شو ځکه میله وکم. خو په هغه وخت کې چې زرا وزم نو ماته مریض پیدا شو، باید هغه می وړې. نو کله چې ما هغه مریض وړ دی ته می چې برته زنګ و چې زنه چې درشم ماته دا مو رانه کړی به ورته وای ما داسې غوسه داسې په کار چې تا به ویری چې په کته هم دی اغست یم کنه.
نو محمد تلنګار کله پانتون د تلو نو جمعه د مفلسي دوران وو. نو یو ورځ مې خپل ټولګیوال نه د کرایې پیسې مې در نه وغوښتې، خو هغه رانه کړې. نو بیا زل پانتون تر کوره پیاده راغلم، پیسې کې ډیره ور سره وي. یو مثال د پلار د سورو ملک کې پیاده وو، یار چا چې ملک د مال کې وخت خو هغه په کار کې په کار نه خو ماته رانه کړ.
نو مې شمس الله هلمان یو وخت ز په مزار شریف خار کې وسیدلم، زما سره یو ملګری و د زمانه د پیسو غوښتنه وکړه. خو لکه څنګه چې زه مسافر وم او ما ته خپله هم پیسې په کار وې، د هغوی کور هم همالته وه، نو بس پیسې مې ورته ورنه کړای شوې. د هغې نه وروسته بس د ده ملګري زما سره یو رقم خړه غوندې شوله.
دوستانو خیاران وای چې ګیره ل خپل کیږي، پر احتیا هم زله هغه چا ډیر ګیلمن کیږي چې لچا د بدو یا خفغان تمن کوي. ملګری هم زړه ته ډیر نږدې وي، ځکه ترې زړه هم په وړه خبره خفه کیږي. خو د ملګرو ترمنځ ملګرتیا باید دومره نازکه هم نه وي چې په وړو وړو خبرو له منځه لاړه شي. دغه دوه ځوانان همداسې څه وایي.
ترجمه دیم کابل کې اوسېدونکي ځینې دغسې ملګري دي چې که چېرې تا ته ټلیفون وکړي ته ډېر مصروف هم وي، نه شي کولی چې ده ته ځواب ورکړي. که یو ساعت وروسته یا لس دقیقې وروسته ورسي بیا ته ټلیفون ورته کوي، تا ټلیفون ته ځواب نه ورکوي، ما راور وي یعنې ما ټلیفون ته ځواب نه دی ورکړی، زه هم تا ټلیفون نه ځواب کوم. دغسې نور مسایل دي، ځنه ملګری ضرورت یې پېښېږي چې د ملګري نه مالي مرسته وغواړي، یعنې پیسې وغواړي. هغه ملګري سره که چېرته وي په دې ملګري نه یو څوک ځان هم نه تېروي، نو چې کله پیسې ورنه کړي ملګری خپه وي چې ولا ما ورته ملګرتیا نه کېږي. بیا کله چې میلما دوست درته راځي خو که د ده سره د بانډار ونه کړې یا د ده سره تر ډېره ناوخته کښې نه ناستې، دی بیا هم خفه دی. دغه ډېر کوچني مسایل دي، په دې باید ملګری د لاسه ورنه کړي.
نو مې زما وزیر زازای ده، بعضې ملګری دي داسې یو توقعات کوي چې اکثرا یا درته وایي چې ما ته پیسې راکړم، یا درته وایي ما سره دې ځای ته لاړ شه. که چېرې د هغوی هغه خواهشات پوره نه کړي، هغوی توقعات پوره نه کړي، هغه خفه کېږي. یو انډیوال تل خپل زړه ته ونه کړي، باید بل زړه ته هم وګوري. واړو خبرو خفه کول په کار نه دی.
چنکوی خبری آخر اوایا پس مان تمرا مروری.
دوستانو خ ملګری د خپل ملګری په خوشاله خوشاله او په خفګان خفه کیږي. یو ځوان تاج محمد وای چې کله یو چا سره ملګرتیا کوو باید هغه د خوینو پاړه ځان پوه کړو.
کله چې دوی د چا سره ملګرتیا کوي نو لومړی باید هغه صفات ځان ته معلوم کړي چې دی پرې خوشحالېږي یا دی پرې خفه کیږي، هغه ځان ته معلوم کړي. د ملګري له حالاتو باید ځان خبر کړي چې څه اقتصادي ستونزې لري، ټولنیزې څه ستونزې لري، شخصي کوم هغه لري، څومره مصروفیتونه لري. کله چې ملګري مشخصات ځان ته سړی معلوم کړي، بیا کېدلی شي چې د هغو ستونزو مخه ونیول شي.
یو بل ځوان حمیدالله سعادت هم وایي چې په ملګرتیا کې باید د ملګرو ترمنځ اعتماد واوسي، د هغه له وسه پورته غوښتنې ترې ونه شي، ستونزې درک شي، او په وړه خبره ورسره د کلونو ملګرتیا څوک پای ته ونه رسوي.
داسې یو غوښتنه ورنه لري چې هغه د هغه په وس کې پوره نه وي. کنه خدای وایي خامخا به زما دا غوښتنه پوره کوي. که چیرې پوره نه کړی شوه نو بیا ګوري چې هغه څو کلنه ملګرتیا یې پای ته رسولې وي. خدای باید په لومړي سر کې په هغه ملګري اعتماد ولري. ډېر داسې مسایل دي چې راغونه حتی نږدې ملګری نه وي خبر، خو هغه له یو ستونزې یو مشکل سره مخامخ وي. یو نازکه تار دی د ملګرتیا، کنه په هغه باندې چې دی پوسی هیڅکله داسې غلطې غوښتنې نه کوي. هغه څوک چې په دغه مسله نه پوهېږي نو هغه طبعا داسې عجیب او غریبه غوښتنې لري، او هغوی هېچا سره نه شي کولی چې خپل ملګرتیا ته دوام ورکړي د اوږدې مودې لپاره.
همزول په پای کې د دغه ځوان فدا محمد باور کیسې ته غوږ شئ.
ما یو ډیر نږدې ملګری و، عینن لکه ورور، مګر دې روژې کې ما ته پلار وویل چې ته باید سبا کابل ته راشې. دلته ده راته وویل چې ته باید ما سره لاړ شې ځاځیو ته. بیا مې ورته وویل ته لاړ شه، زه نشم کولی. دی پوه نه شه، ده د ما ستونزه درک نه کړه. ده ته دا هم معلومه وه چې دی مې نه پرېږدي. په ډېرو سختو شېبو کې ما در سره همکاري کړې، یو بل ته ښه معلوم یو. خو فقط په دغه ځای کې د زړه کې یو څه راوګرځېدل. ده وویل چې که دی د ما انډیوالی نور ستمانه شوی، خو نه داسې نه وه. تر نن ورځې پورې هغه ملګری رانه خپه دی. زړه کې مې یو لوی داغ دی، او د ملګري بیلتون ډېر سخت وي. که دا خبرونه اوري نو ما دا ورته وینا ده چې دومره وړو خبرو پسې باید دی ونه ګرځي. د زړه نه دا خبره وباسي چې یاره دی نور د ما ډیوالۍ نه ستړی شوی. هېڅکله دوه ښه دوستان د یو بل ملګرتیا نه ستمانه کېږي. بیا هم ده باندې غږ کوم چې را دې شي، بښنه غواړم، بس پخلا دې شي، را دې شي.
ملګرو د اخلاقو د پوهانو له نظره د ملګرو ترمنځ د خفګان وجه دا ده چې اکثره کسان د نورو خلکو فردي حقونو ته احترام نه لري. موږ که نورو ته اجازه ورنه کړو چې په خپله خوښه ژوند وکړي، او د نورو فکر، ذوق او غوښتنو ته احترام ونه لرو، نو له نورو سره ګذران به راته سخت شي. تر بلې تاندې څانګې مو په لاس.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
یو تازه خبر داده چې په کابل کې د افغان او ناټو ځواکونو ترمنځ نښته شوې. افغان او ناټو پوځي چارواکي وایي چې د ښار په لمن کې په دې نښته کې یو پوځي وژل شوی او یو شمېر پوځیان او پولیس ژوبل دي. لویدیځو خبري سرچینو د دفاع وزارت د یو ویندوی دولت وزیر له قوله ویلي چې جګړه د افغان او بهرنیو پوځیانو په یوه ګډه پوځي اډه کې شوې ده. د په وینا چې دواړو خواوو پر یو بل ډزې کړې دي. دوی ویل چې جګړه درېدلې او که اوس هم روانه ده. د ناټو یو ویند زیاته کړه چې وژل شوی عسکر افغان دی. د زیاته کړه چې یو شمېر نور عسکر ژوبل سوي دي. خو د ناټو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو په اړه یې څه نه دي ویلي. نور جزیات په روانه خپرونه کې په دې اړه اورېدلی سئ.